السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ غرمه مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته رابولم په پروګرام کې 15 سلوي دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی خبرونه او راپورونه لرو مهمه مسله ده چې د پاکستان پارلماني انتخابات نن پیل شوې دي خلک په داسې حال کې د رایې اچونې مرکزونو ته روان دي چې د نتایجو د شفافیت او همدارنګه د انتخاباتو د ورځې په جریان کې د مرګونو بریدونو ګواښونه او اندیښنی موجود دي په ابو زبی کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د څلورو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه هم درته لومړی راپور خبرو خو تر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبرداری ورکړی او په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایه اچونه پیل شوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی ډانلډ ترامپ پرون سه شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپل پوځیانو غیر ضروری بندیزونه لری کړی دی ترامپ ویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنگيږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروری محدودیتونه لری کړی دی موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو د دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریږو موږ د هغو اتلانو لپاره دریږو چې له امریکا دفاع کوي اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوونې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام واړوي
لاس چاړه پرې کوو په هغه باندې وینه توی وو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته ناست یغوی وایي چې د پاکستان د سفارت لوري د کتنې او خبرو وړاندیز هم رد کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دی د ادارې پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان په لری پروتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لکتر لګه وزره او څلور سوه به کورښوی افغانانو هرات ته پناوړی ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي دي چې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره باید د مرستې اوږدمهالي پروګرامونه پیل شي ځکه د سږ کال وچکالۍ به کال ته هم پر کښتونو ناوړه اغیز وکړي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه خلک په داسې حال کې رایې اچونې مرکزونو ته ورزی چې د نتایجو د شفافیت او د رایې اچونې پرمهال د مرګونو بریدونو د ګواښ په اړه اندېښنې موجودې دي په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 30% او مسلم لیگ نواز ګوند 28% رایې لري په بله برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 28% او تحریک انصاف 15% رایې لري په دریم مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د زوی بلاول بیټو په مشرۍ پیپلز پارټي پاکستانیان د نن مخصوصا تراتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوخي وړ کاندید ته رایه ورکړي په پاکستان کې یو سل شپږ میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لکتر لګه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي د دغو انتخاباتو لپاره 322 کسان د پارلمان څوکۍ ته انتخابيږي چې له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي نتیجه یې د جمعې په ورځ اعلانېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو یو چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړو ترامپ دا خبرې دوه ورځې وروسته له هغه ټویټ کې ترامپ دا خبری دو ورځې وروسته له هغه ټویټ وکړي چې پکې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې پرون د امریکایي پوځیانو یو غونډې ته وینا کوله، له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done.
چمتو یی چې یو اصلي موافقه وکړو، نه هغه څه چې په تیر دولت کې وشول او یو ناورینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له یوې اټومي موافقې او د امریکا وتل اعلان کړ او په ایران یې بندیزونه له سره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی چې کله نومبر هاخوا د ایران تیل وپیری له جدي عواقبو سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، ایران بالمثل اقدام کوي. او د یونان پلازمینه آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر څلور او یو ته رسیدلی دی. چارواکو په وینا په تیرې یوه لسیزه کې دغه اور بې سابقه دی. د ژغورنې ډلو پرون وویل یوازې په یو کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړي دي. ګڼ کسان ټپیان هم دي او ویل کېږي چې د ځینو وضعیت نازک دی او په دې سره به د مړو شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکو ویلي اور د دوشنبې په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم سیمه کې بل شو. په یونان کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس وویل یونان نن ویر لړلی دی او خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ماتم اعلانوو، خو اجازه نه ورکوو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرسته غوښتې. په ګاونډیو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د اور په وژنه کې ورسره مرسته وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ د مبارزې او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې دغه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي دي په منځني ختیځ کې به روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موږ توقع داده چې موږ هم نغواړو او هغوی هم نغواړي چې هغه مشکلات چې په نور اړخو برخو کې د منځني ختیځ کې نورو ملکونو ترمنځ شته پر افغانستان کې منفي اغیزه وکړي. موږ یقین لرو چې هغوی تاثیر مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د مدني ټولنې، قومي مشرانو او دیني علماو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نورې ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي، نورې وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
ازادي رادیو تا غوګیست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپا او 15.5 باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو ته غوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګس قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونه پیل شوې ده. دغه رای اچونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې، د شفافیت په اړه باندې اندېښنې موجود دي، او همدارس د امنیتي پیښو په اړه باندې هم خلک په اندېښنه کې دي. د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل په سټوډیو کې ده، د پاکستان انتخابات تعقیبوي. ساحل صاحب، سړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. رایچونه پیل شو، په کوم کوم ځایونو کې برایچونه په ډیر شدت سره روان وي او خلک ور روان دي؟
مننه. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې وړه ډیر سختي کنه، نو سهار وختي وختي خلک راوتلي دي، او تقریبا زنو پولینګ سټیشنونو یا د رای ورکولو مرکزونو ته سهار 9 بجې شپږ نیمه بجې هم خلک ورغلي ول. زیات آبادی یا نفوس په پنجاب کې دی، نو الته زیات خلک راوتلي دي. په خیبر پختونخوا کې چې موږ یو څو ورځې مخکې د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون لویان سره خبرې کولې، نو هغه ویل چې دغه ورستۍ چې امنیتي پیښې وشوې، لدې د سخکاری چې د شمیر به کمی دا او کسان خو سهار چې موږ پښتني وکړل ل خپل خبريالانو څخه، نو موږ ته وایي چې ډیر زیات خلک په پیښور کې هم راوتل دي، په کوټ کې هم راوتل دي، په بنو کې هم راوتل دي، او کېدې شي د دې وجه دا چې دوی نه غواړي چې په مسپخینی وخت کې رای ورکړي، نو هغه وخت کې کېدې شي تعداد کم شي. سهار وختي راوتل دي، بیا په مازیګر کې بیا خلک راځي.
د شپې به تر نه وخت پورې دغه د رای مرکزونه
په جو پورې به
څومره بجمن څومره کسان رای ورکړي او توقع څه ده؟
تر اوسه پورې نه معلومیږي. تر دې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون ویلي وو چې دا ځل دوی توقع کوي چې ډیر زیات خلک به رای ورکړي، خو په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې چې کله امنیتي پیښې وشوې او ځینې کاندیدان هم پکې ووژل شو، نو دا غیله کبله دوی اوس وایي چې تعداد یې کېدای شي کم شي. تیر ځل په پاکستان کې تقریبا 60% خلکو خپلې رایې کارولې،
له هغه نه چې مغه کسانو نه چې په رای ورکولو باندې برابر دي. اوس ویل شوی چې 1.6 میلیونه کسان شرایطو باندې برابر
دي، شرایطو باندې برابر دي چې دا تیر ځل نه زیات دي. ډیر زیات ځوانان چې په هغه وخت کې عمرونه کم وو، وس د دې وړ شوی دي د 3 تر 3 کلونو عمر پورې رسیدلي دي په دې 13 کلونو کې، نو دا غي د وژنه ډیر زیات تعداد دي چې هغه نوي کسان راغلي دي او دا ځل به په لومړي ځل خپل رای کوي.
یو څه مخکې لدی چې په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړو، د قبایلو په اړه باندې راته فکر کوم، اول ځل به وي چې دوی رای ورکوي که څنګه ده؟
نه، قبایلو مې همیشه رای ورکولې. فرق پکې واز داده چې قبایل وس د خیبر پښتونخوا برخه دي، او دویمه فرق پکې داده چې په قبایلو کې وس په سیاسي ګوندونه په خلاص مټل ته کمپاین وکړ وګرځیدل او خلکو څخه رائے غواړي.
د امنیتی ګواښونو په اړه څه ویل کیږي؟ په خوا خو په همدغه کمپاین کې په جولای کې ډیر زیاتې امنیتی پیښې وشوې، بریدونه وشو، کاندیدان پکې مړه شول، 3.5 لک ډیر کسان پکې وژل شول په څو بیلابیلو پیښو کې. اوس څه ویل کیږي د نن ورځې لپاره دوی څه کوي او څه
دوی د پاکستان د پوځ مرسته ترلاسه کړې ده، او ورسره نور هغه نیمه امنیتي ځواکونه چې دي لکه سرحدي ځواکونه دي، اف سي ورته وایي، یا پولیس دي یا رینجر دي، په ځینو ځایونو کې هغه ځای پر ځای کړی دي. 3 لک 1000 پاکستانی پوځي سرتیري چې برحاله دي او متقاعد دي، هغه ټول راغوښتي دي او په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دي، او د همدې له کبله په دې انتخاباتو باندې ځینې نیوکې انتقادونه هم کیږي چې دا پاوز ته دومره زیات پراخ رول ورکول، له امنیت علاوه هم ډېر چارې ورکول، دا کېدای شي پر شفافیت او منصفانه انتخابات باندې غیظ ولري.
د امریکایي څارونکو د نور پیښېدو مسله را مخته راغلي، دا رښتیا ده؟ او آیا نور څارونکي هم شته د نړیوال ټولنې څنګه؟
ول اروپایي ټولنې څخه ورغلي دي، له امریکا څخه ورغلي دي، له نړیوالو سازمانونو څخه ورغلي دي، او تقریبا 2 اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو دا خبر ورکړو چې اروپایي ټولنې څارونکو دا شکایت کړو چې هغوی ته ځینو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قط په اخر کې غواړم پوښتم چې مخکخ ګوندونو ترمن سیالي به سخت وي که څنګه د نن ورځې لپاره؟
زنه نظر پوښتنی وایي چې د پاکستان تحریک انصاف